د سحر لس بجې شورې دن کو د مشال رادیو په دې دوه مګړې کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه و منې په خبرونه کې دا غوښه څو پاړه ورې چې د وزیر اعظم نواز شریف حکومت ته هیواد کې د پیدا شوی سیاسي کړکېچ د منځ وړلو لپاره پیل کړی دی. دغه راز په اسلام آباد کې پر خبریالانو د تشدد د پیښو پر ضد د دوی د ټولنو د احتجاجي مظاهرو او د پاکستانی طالبانو لکېده د پیښور پوهنتون د وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان د خوشي کېدو په ترڅ کې د طالبانو سره د حکومت د پټو خبرو د پیل د احتمال په اړه رپورټونه درته لرو. یو شمېر نور رپورټونه مهم درته راوړي خو پیل د خبرونو نه کوو. مایک ورکوم خپل همکار مجید بابر.
ستړي مشي لومبه د مشال د خبرونو سرټکی. تیر شپه د پاکستان په پارلیمان کې د اپوزیشن ګوندونو یوې جرګې حکومت سره د مذاکراتو بیا شروع کولو په موخه د عمران خان او طاهر القادری سره ملاقات کړی دی. د افغانستان په اړه د ناتو د مشرانو غونډه به سبا له د برتانیې په ویلز کې کیږي. سعودي عرب وایي په ملک دننه او بهر د بریدونو جوړولو په پلان کې اته اتیا مشکوکه کسان نیولي دي. اوسته خبرونو تفصیل. د پاکستان په پارلیمان کې د اپوزیشن ګوندونو یوې جرګې تیر شپه د عمران خان او طاهر القادری سره د ملاقات نه پس ویلي دي چې عمران خان او طاهر القادری رضا شوي دي چې د حکومت سره خپلې ځنډیدلې خبرې اترې بیا پیل کړي. په پاکستان کې د روان سیاسي کړکېچ په اړه د مذاکراتو د بیا شروع کېدو په اړه د دغې جرګې مشر سراج الحق خبریالانو ته تیر شپه وویل
تو تمام پاکستان کے سیاسی جماعتوں
دے وے پاکستان دے ٹول سیاسی گوندن مشرانو کو شریک ہے کمیٹا جوڑا کڑا چنن یلے عمران خان او قادری سره ولید لو پر مست شوی بحران اور سره خبرے اوکڑے مون بس سبب یا او گرو او حسب اوکڑو چے بحران دا اورول پر سنا سلا رو بسو.
د تیر میاشتې د 14 نیټه راهیسې عمران خان په تیرو ټاکنو کې د درغلو او د جون په 14 نیټه د لاهور په ماډل ټاون کې د پولیسو لخوا د طاهر القادری د 14 پلویانو د وجنې له وجې دوی د نواز شریف ته مستعفی کېدو غوښتنه کوي. په داسې حال کې چې په زرګونو مظاهره چیان د وزیر اعظم نواز شریف ته مستعفی کېدو غوښتنه کوي د پاکستان په پارلیمان کې اکثریتي غړو د هغه ملاتړ کړی دی. تېر ورځ د پارلیمان په یوه خصوصي غونډه کې د یو شمېر مهمو سیاسي ګوندونو مشرانو وزیر اعظم نواز شریف سره د ملاتړ اعلان وکړو او په هغه ټینګار وکړو چې د سیاسي فشار له وجې خپله څوکۍ نه پرېږدي. نواز شریف د مستعفی کېدو غوښتنې رد کړې دي خو عمران خان او طاهر القادری د خپلې دغې غوښتنې په شا کېدو نه انکار کړی دی. د پارلیمان د دغې ګډې غونډې په پیل کې وفاقي وزیر داخله چودھری نثار علي خان د پارلیمان د غړونه د پولیس لپاره په دې موخه د تګلارې غوښتنه وکړه چې څنګه دغه حکومت ضد پرتشدد مظاهره چیانو سره د نابللو میلمنو او یا ترهګرو چلن وکړي او سرخار اسلام آباد ترې پاک کړي. نثار علي خان زیاته کړه چې دغه مظاهره چیانو د ریاست پر ضد بغاوت کړی دی. د پولیس او مظاهره چیانو ترمنځ په تیرو درې ورځو کې د نښتو له امله درې کسان وژل شوي دي. د پاکستان د پوز د مطبوعاتو اداره داوه کوي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عجب عملیاتو په ترڅ کې تر دا مهال 917 وسلوال وجلي دي. مشال ریډیو ته نن په یو استول شوي بیان کې آی ایس پی آر زیاته کړه چې دوی د شمالي وزیرستان د تخیل بویا میرامشاه میرعلي او دیګان سیمې په مکمله توګه د وسلوالو پاکي کړې دي. د دغې بیانیې تر مخه د پاکستان پوز دا داوه هم کوي چې دوی په ټول پاکستان کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې 200 وسلوال وجلي او 114 نورې نیولې دي. ټاکل شوې ده چې سبا د ناټو مشران د برتانیې په ویلز کې غونډه وکړي. د نږدې سلویخت هیوادونو د مشرانو د دې غونډې د ایجنډې په سر کې د افغانستان موضوع شامل ده. په دې غونډه کې به ناټو په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د پای ته د رسیدو اعلان وکړي. د ناټو په سرمشري ده کې به پر دې خبرې وشي چې کوم هیوادونه غواړي چې ولسونه ورستو چې د ناټو پوځي ماموریت په افغانستان کې پای ته رسیږي، په دې هیواد کې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره روزونکي وساتي. د افغان ځواکونو د لګښت مسله هم یو مهمه موضوع ده چې د ناټو په غونډه کې به پرې خبرې وشي. په دې غونډه کې د افغانستان استازیتوب به د دفاع وزیر بسم الله محمدی کوي. دا خبرونه تاسو ته مشال لیډیو ناوړی. سعودي عربستان وایي چې په هیواد دننه او بهر د بریدونو کولو د سازش په تور اته اتیا مشکوک کسان نیولې دي. تېر ورځ دا اعلان په داسې حال کې وشو چې په عراق او شام کې د آی ایس وسلوالې ډلې پر مختګونو سعودي عربستان هڅولی دی چې خپل امنیت ټینګ کړي. د سعودي عرب وزیر داخله منصور الترکی وویل چې په دغو نیول شوو کسانو کې یو کم 6000 کسان دي چې هم په دا ډول تورونو یې په جیلونو کې سزاګانې تېرې کړي دي. وزیر داخله زیاته کړه چې امنیتي ځواکونو دغه ډلې د میاشتو پورې د څارلو نه پس د دوی د نو پاړه معلومات ترلاسه کړی دي. خاغلی ترکی وویل چې دغه گرفتاری یې په تیرو سو ورځو کې کړی دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما عراق ته د نورو درې نیمو سوو امریکایي پوځیانو استولو حکم کړی دی. تېر ورځ سپینې ماڼۍ په یو بیان کې عراق ته د دغې اضافي پوځیانو لیږلو اعلان وکړو او زیاته یې کړه چې دغه پوځیان یې په عراق کې د خپل ډیپلوماتیک ودانو او عملی د حفاظت لپاره استولي دي. بیانیه کې راغلي چې که څه هم امریکا د آیس وسوالې ډلې پر ضد د عراق ملاتړ کوي، خو دغه اضافي پوځیان به په جګړه کې برخه نه اخلي. د بیانیې تر مخه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری او وزیر دفاع چک هیګل په شمول یو شمېر نور لوړ پوړي امریکایي چارواکي به ډېر ژر په بېلابېلو وختونو کې د منځني ختیځ په سفر دي چې د آیس وسوالې ډلې پر ضد پیاوړي سیمه ییزه ملګري پیدا کړي. امریکا وایي چې په سومالیا کې د هوایي بریدونو هدف یې د الشباب وسلوالې ډلې مشر احمد عابدي غفدان و. د امریکا د دفاع د وزارت ویان جان کیربي وویل د تیر ګل د ورځې د هوایي برید نتیجه تر څېړنې لاندې ده او دا حمله د ځانګړو ځواکونو له لوري د بې پیلټه او عادي جنګي الوتکو له لوري وشوه. کیربي وویل دی د دې پخلی نشي کولی چې د الشباب مشر احمد عابدي غفدان په لګېدلی وي او که نه. که چېرته غفدان وژل شوی وي نو د کیربي په وینا دا به د القاعده سره تعلق لرونکي دې ډلې ته سخت زیان وي. امریکا د احمد عابدي غفدان په باره کې د معلوماتو د ترلاسه کولو په خاطر ۱ میلیونه امریکایي ډالر انعام ایښی دی. او وروستۍ خبر دا چې ایران وایي چې د خپل ایټمي پروګرام د ګډوډولو سازش ناکام کړی دی. د ایران د ایټمي پروګرام مرستیال اصغر زرین اسوسیټډ پریس اجانس ته په تهران کې د تیر ګل په ورځ وویل چې بهرنیو استخباراتي ادارو هغه وخت چې د ایران د ایټمي پروګرام سره تعلق لرونکو ماهرینو بهر ته سفر کولو د اغېستو هڅې کړي دي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نه اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان حکومت د تحریک انصاف او عوامي تحریک له مشرانو سره د خبرو لپاره د اپوزیشن ګوندونو د غړو کمیټي جوړه کړې تر څو په هیواد کې د راغلي سیاسي بحران یو حل راوباسي. د سیاسي چارو یو پوه وایي له یادو دوه ګوندونو پرته د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه له جمهوریت سره ولاړ دي.
ټول سیاسي ګوندونه د جمهوریت حمایت کوي، د ټیکور یا د غیر جمهوری حکومت هغه مخالفت کوي.
په پیښور کې بیا یو دکاندار وایي د خیبر پختونخوا واکداران په اسلام آباد کې لانګ مارچونه کوي او د صوبې غریب خلک یې د خدای اسرې ته پرېښي دي.
دا غلطه ده کنه، دلته خپل علاقه پرې خودل ول تتلل، یو طرف ته بدامنی ده او دلته تللی لانګ مارچ دی ګرانی ده، غریب سړی ته روزګار نه میلاویږي.
او د تاندې هلې د دیونه په خبرونه کې د خیبر پختونخوا له ملکن سر د تعلق لرونکي یوې شاعرې خبرې اوري.
زما اکثر نظمونه هغه حالات باندې دلته چې په سوات باندې جنگ روان وو هغه کې په هم نه کوي.
د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړه. اوریدونکو، د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د تحریک انصاف او عوامي تحریک ګوندونو لخوا حکومت ضد مظاهره روانې دي. په همدې حال کې هم په اسلام آباد کې د پاکستان د پارلمان ګډه غونډه نن د دویمې ورځې لپاره کیږي. په دغه اړه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله په تیر خبرونه کې دا معلومات راکړل.
د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک چې کوم د ازادي او انقلاب مارچ په نوم سره کوم درنې دي، نو هغه نن په شلم ورځ هم دوام لري. د تیرې ورځ نه څه بده پیښه چې کوم ده هغه تر دا مهال نه رامخته شوي، او د دې دواړو کوم پلویان چې دي هغه هم د سپریم کورټ نه واخله تر د کوم پاک سیکریټ چې هغه په میاس کې موجود، نو هغه دا وخت په پوره نه توګه ناست دي او خپل احتجاج شروع کړی دی. خو بل خوا څنګه چې تاسو خبره وکړله چې د قومي اسمبلی د ګډ اجلاس، نو د هغې نه وړاندې زه دا خبره کوم چې تیر خصوصاً پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان خپل پلویانو ته دا ویلا چې په موږ باندې په اسمبلی کې یو شمېر الزامات لګېدلی دي، نو نن به شاه محمود قریشي سره د پاکستان تحریک انصاف چې څومره د قومي اسمبلی غړي دي هغه سره به ځي په یو ځای قومي اسمبلی ته، او نن به شاه محمود قریشي د دغه ټولو دغه جوابونه ورکړي د الزاماتو، او د هغې وروسته به د پاکستان تحریک انصاف غړي چې کوم دي هغه به د اسمبلی د رکنیت نه استعفا ورکړي. قومي اسمبلی ګډ اجلاس چې کوم دی هغه به نن 11 بجې بیا د سپیکر په مشرۍ کې شروع کیږي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو، په داسې حال کې چې د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د تحریک انصاف او عوامي تحریک ګوندونو لخوا د دې هیواد د حکومت پر ضد مظاهرې روانې دي. وزیر اعظم نواز شریف د وروستي ځل لپاره له عمران خان او طاهر القادری سره د مذاکراتو پریکړه کړې، او د همدې هدف لپاره د اپوزیشن ګوندونو د غړو یوه کمیټه جوړه کړې ده. دې کمیټې تېره شپه له عمران خان او قادری سره کتلې دي. نواز شریف د کمیټه تر هغې وروسته جوړه کړه چې عمران او قادری له حکومتي کمیټه سره له مذاکراتو انکار وکړ. په دغه نور جزئیات له پیښوره د ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
د کمیټې د چهارشنبه په شپه ناوخته تر هغې وروسته له عمران خان او قادری سره وکتل چې په اسلام آباد کې د پاکستان د ملي پارلمان او مشرانو جرګې د غړو شریکه غونډه جوړه شوه چې پکې په رامنځته شوي سیاسي کړکېچ بحث وشو. په دې غونډه کې د پاکستان ګڼو سیاسي ګوندونو په دې هېواد کې د ډیموکراسۍ د دوام لپاره د نواز شریف د حکومت ملاتړ اعلان کړ او له هغه یې غوښتل چې د 3000 کسانو په غوښتنه د استعفا نه ورکوي. د اپوزیشن ګوندونو د مذاکراتي کمیټې او د جماعت اسلامي ګوند مشر سراج الحق د چهارشنبه په شپه ناوخته له عمران خان او قادری سره تر لیدنې وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې له دواړو سره خبرې مثبتې وي او هیله یې خدا چې په راتلونکو ناستو کې به د سیاسي بحران د حل لار راوباسي.
تمام پاکستان کې سیاسي جماعتون
د وای د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو په شریکه یو کمیټه جوړه کړه چې نن یې له عمران خان او قادری سره ولیدل او پر رامنځته شوي بحران یو سره خبرې وکړې. موږ به سبا بیا وګورو او هڅه به وکړو چې د بحران د اورولو لپاره څه ناڅه لار راوباسو. سراج الحق زیاته کړه چې حکومت د عمران خان د انتخاباتي اصلاحاتو په ګډون ډېرې غوښتنې منلې دي چې دا یو ښه ګام دی او ټول سیاسي ګوندونه هرکلی کوي. د نواز شریف حکومت په داسې حال کې عمران خان او قادری سره یو ځل بیا مذاکرات پیل کړي چې دوی د چهارشنبه په شپه خپلو پلویانو ته په وینا کې یو ځل بیا خپلې پخوانۍ غوښتنې تکرار کړي او ویې ویل چې د نواز شریف له استعفا پرته به په هېڅ صورت له احتجاجه لاس وانخلي. د پاکستان د سیاسي چارو ځینې څارونکي د دې هېواد د سیاسي ګوندونو وروستي اعلان ته په اشاره وایي چې عمران خان په پیل کړې لوبه کې یوازې پاتې شو. د سیاسي چارو کارپوه شمیم شاهد وویل چې عمران خان د مذاکرات وروستی چانس له لاسه نه ورکوي بلکې هڅه دې وکړي چې د غیر جمهوري عمل د مخنیوي لپاره مذاکراتو ته دوام ورکړي.
نواز شریف او د نواز شریف په لغمیانو دنیا ته حاصل وکړي چې د خبرو اترو د لارې دا مسله حل شي. په خبرو اترو لپاره ټینګار جوړ کړو خو بیا هم د جمهوري عمران خان او قادری هغه خبرې رد کړي هغه د خبرو سره وادي وکړي او بیا تختول سیاسي ګوندونه په یو طرف کې هغه د جمهوریت حمایت کوي د ټیکور یا د غیر جمهوري حکومت هغه مخالفت کوي.
د نواز شریف حکومت تر هغې وروسته له عمران خان او قادری سره د خبرو اترو لپاره د اپوزیسیون ګوندونو د غړو کمیټه وټاکله چې عمران خان او قادری تیره اونۍ له حکومتي ټیم سره له مذاکراتو انکار وکړ.
د مشال په هنداره کې ځان وویني.
اوریدونکو د پاکستان د پارلمان په پرونی ګډه غونډه کې د حکومت مخالفه ګوندونو مشرانو او سیاستوالانو د وینا پر وخت هوډ څرګند کړ چې د آئین او جمهوریت د ساتنې لپاره به یو موټی وي. دوی وویل د عمران خان او طاهر القادری احتجاجي ناستې که جمهوریت ته ګواښ پېښوي نو په یو ځای به مخنیوی وکړي. پر دې موضوع پامیر ساحل په امریکا کې د سیاسي چارو له پوه ډاکټر محمد تکی سره مرکه کړې ده او له دې پوښتلي چې د پارلمان ګډه غونډه او د سیاستوالانو د یووالي هوډ څه پیغام ورکوي.
ډېر مضبوط پیغام دي د پاکستان د پارلمان لړخه ده او چې کوم سیاسي تالی عظمت قوتونه دي پاکستان کې کړه خلک دي چې هغه دا غواړي چې د پارلمان د لرې کړي شي یا د دویم لاره د روباسلې شي دا هغه لپاره پیغام دی. خو صفاس کې نه خبره ده چې د پاکستان سکیورټي اسټابلیشمنت د پاکستان د ځواکونو هغه محکمانه تور باندې دا خبره نه کوي خو هغه ډېر کسان د تشتا چې هغه دا غواړي چې پارلمان دی برخاست کړی شي او د غیر خوښۍ خلک د ټکنوکریټ په نامه باندې د حکومت نو دا پیغام هغه ته پیغام دی. ډېر مهم وخت دا اجرا شو او د حکومت باندې دومره فشار دی دا سټریټ نه سړکونو نه فشار ور باندې جوړ شوی دی. بیا ځواکونه ور باندې فشار جوړی کله یو یو بیان کله بل بیان او دغه خبره د میاسب نه ده خبره د جمهوریت د تسلسل ده. د میاسب نه څه غلطیانې شوې دي هغه دې ټیک کی هغه باندې جوړ غور وکړي. یو مهم خبره ده چې دا اجلاس په دوه ستو لپاره روان دي نو دا د څه دی چې بیتل لاینز هاف بین ډرون درات چې دې تیار ناشتي په نړۍ توګه باندې دا پیغام ده چې تاسو ماشاءالله لګول غواړي
ڈاکٹر صاحب دا کرا تو محمود خان سگزی پا دغ غونډه کې ویلې د طرح غره تعریف وکاول د انسایکلوپیډیا بریټانیکانا او بیا ویل چې عمران خان او طاهر القادری چې څه کوي دا په صفات توګه باندې طرح غری د طرح غری په زمره کې تاسو هم د شنون کې په توګه باندې اچوي دغه عمل کنه د طرح غری نه د خو یو د قانون د لا ان اورډر یو قسم حالت جوړ شوی دی تخلیق شوی دی.
محمود خان زمونږ مشر او ډېر سنجیده سیاست مدار دی او تر غره سے زما په خیال اوس هم لږ پرمچر دی دی وخت استعمالول یقینا چې غي کم کارویان پر ان پوک هغه تر غره خونه خود د سډیشن د غداری په زمره کې راځي د پاکستان ریاست ادارو باندې دنګل او الته د حل ګل جوړو د پاکستان ټلویزیون چې کم باندې د قسم په یو په هغه خلک الته وهلې دي پیسې پټکړي دي دا کسی چې کم دي دا جرم خو یقینا دی د جرم نویت د دې تعین کول د پارلمان کار دی او محمود خان اچھا د پارلیمان مشرانو کې خپل یو خاص پوزیشن لري نو هغه وینا نن وینا ده زما ورته لږ اختلاف دی چې دومره زر د ترګرې چارج لګول دا غالبا چې مناسب نوی نور دسه ډیر مهم چارج دی ډیر خطرناک الیګیشن او اعتراضات دي چې کوم دار القادری او عمران خان باندې لګیدلی دي
د سیاسي چارو لپاره ډاکټر محمد تقی سره مو د پامیر ساحل مرکه اوریده
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي
اوریدونکو ته پاکستانی ایکسپریس ټریبیون ورسپانې په لیکنه کې په اسلام آباد کې د حکومت ضد احتجاجي مظاهرو موضوع راغستل شوی دا په لیکنه کې ویل شوی تحریک انصاف او عوامي تحریک ګوندونو د پاکستان په حکومتي نظام کې د بدلون لپاره لنډې او غیر آئینی لارې خپلې کړې دي د دې لیکنې مهمه برخه له ما هارون باچا وري د ایکسپریس ټریبیون ورسپانې په لیکنه کې راغلی هغه ډراما چې عمران خان او طاهر القادری په اسلام آباد کې پیل کړې د دې ښکارندوی ده چې دا دواړه کسان د جمهوري اصولو پر ارزښت له سره پوه نه دي عمران خان غواړي د هیواد په انتخاباتي نظام کې د درغلۍ او مخاونیسي او لبلې خوا قادری د داسې یو حکومتي نظام معرفي کولو خبره کوي چې واځي هم دې په اړه معلومات لري د لیکنې تر مخه مونږ ته ویل کیږي چې په پاکستان کې د ډیموکراسۍ د پیاوړتیا لپاره پر اوږدو او سختو لارو د مزل کولو پر ځای د احتجاجي ناستو پترس کې لنډي او غیر آئینی لارې خپلې کو عمران خان وایي مونږ حقيقي جمهوریت غواړو او هم دا اوس یې غواړو نوموړی د تنګوري چې د پګاون هند کې چې اولنی عام انتخابات پکې په 1955 کال کې شوی ول تر اوسه په عامه ټاکنو کې پر ګوندونو د درغلۍ او تورونه لګي خو پر دې سربېره جمهوریت پکې د ودې په حال کې دی موږ غواړو د جمهوریت لپاره د هند د نیمه پیړۍ سفر په 100 میاشتو کې وکړو او لدغه هیواد مخکې هم شو همدا هغه فکری مغالطه دي چې موږ یې لرو موږ په هیواد کې یو نوی حکومتي نظام د دې لپاره نه غواړو چې ګنې هغه زوړ یو له کار پرېوته خدا چې موږ یې سمولو ته زړه نه ښکاو ته د ځمکې د ویش اصلاحات راوړلو او د ولس د سواد په برخه کې ریښتونی هڅې پیل کا نو کېدل شي دوه درې نسلونه وختونه سي چې په هیواد کې حقيقي جمهوریت راشي او انتخابات له درغلیو پاک شي خو لیکنه زیاتوي دومره اوږد انتظار به څوک کوي چې عمران خان په بیړنۍ توګه د یو نوي پاکستان جوړولو دعوی کوي
دا مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلې
په پوکم یولس بجې
حجرا
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجې
د کرخه په غاړه
په 2 نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په 3 نیمه بجې
شال او شملا
په پوکم سلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې
اوریدونکو د تیرې میاشت له 14 نیټې راهیسې په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند پروانو حکومت ضد مظاهرو کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او نور وزیرانو د صوبایي سملای د غړو د پرلپسې ګډون پاړه په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال ځلان یوسفزي د دې خار له خلکو سره خبرې کړې دي راځي باورو چې دوی څه وایي
زمانو خو پزلی سبحان دی دا غلطه ده کنه دل تخپل علاقه پر خودل ول تتلل یو طرف ته بدامنی دی او دل تتلی لانګ مارج دی گرانی دی غیر غریب سړی ته روزګار نه ملاوی
زمانو شبیر دی دا وزیر اعلی صاحب ته کم دی اغال ته پر دل ته د خوش پر دا خپل دا کنه دا خلک پریشان دي دی باندې
زمانو سیراج دی منګ یار یو حکومت نن نه خوشاله ته شپ خپل ګور کې به ګور کړی او څه به خوشاله دا به زمو په کلی کې دماکا وشو او په دماکا زمنګ لري شو
محمد یوسف اسلام آباد کی ناس تھے خلکو عوامو نے زان یو طرف تکڑے دے زان پٹ کڑے دے کار دی کی نا مخبل ما تیرے کے حساب لو ووٹ ور کڑے ما ور کڑے ما بچو ور کڑے خو پا خپل ووٹ وانی اس خپل جول اندل ور کول
زمان نور زادہ ملک نوم دے جکیم کے ماربلو کاروبار کو طریقہ کار ولا د سوبې نه ورځي چې موږ کم طریقہ کار وکړو نو کومه توقع چې موږ بل نه خبره ده چې مرکز د حکومت سره بيتي سي نه دي نو هیڅ هم بګنه شي کولای په دغه کې په صبح کې دا هم خبره ده نو کم امینګان چې دي کنه په کرای باندې خلک بي نو چې دا اوس په خپل لاله نشي نو کم کسان چې تل هغه دې بي ترازي
ما ولی رحمان نوم دی او دا دکان دی بیکونه
جه خو خپل مطلب د پاره نه شي د خلکو غم نه کوي چې د کارونه کړی وي د خپل بوت د پنجاب پورې اون خلکو ور کوي به بوت الیکشن کړی وي د تب حکومت ملاو شوی دا وستلې د دلته د خلکو روزګارونه پریخي د خلکو دفتر او دار څخه کارونه دي خدا خن نه کوي دا یو غلط کار دی او چې کم دین عمران خان لور کړو به نه ورګو
زمانو مسعود دی نو خپل د خپل حق او د صوبې د حق ته پاره نه استي ځکه چې زمون صوبې ته هیڅ نه ملاوي دل او زیات تر چې کوم حکومتونه تیر شوی دي نو هغه زمون صوبې ته داسې خاص نه دي کتل بیا خاص کړه نو او شوالي په حکومت کې خو بالکل زمون د صوبې سو خیال نه ساتي نو زه خو یم چې دا نه صحیح ده
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
اوریدونکو د نهی پر ورځ یعنی پرون په ټول پاکستان کې د فدرل یونین اف جرنالیسټس په غږ چې د پاکستانی خبردارانو یو ټولنه ده په اسلام آباد کې د پولیسو او مظاهره چانو لخوا پر خبردارانو د تشدد د شویو پیښو پر ضد مظاهرې وشوې. په دغه لړ کې په پیښور کې هم خبردارانو د یو احتجاجي لاروین په ترڅ کې له حکومت وغوښتل چې په دغو پیښو کې ککړ تناندې ونیسي او سزاګانې دې ورته ورکړي. له پیښوره پرې غلام غوث رپورټ راکوي.
د لړکی په پیښور کې د پیښور پریس کلب او خیبر یونین د سوري لاندې هم یو مظاهره ترسره شوه. د دې مظاهره پر مهال د خیبر یونین په نوم د خبریالانو د ټولنې مشر نثار محمود مشال ریډیو ته وویل چې په اسلام آباد کې د تحریک انصاف او طاهر القادری لخوا د حکومت په ضد په مظاهرو کې چې د خبرونو د کومې شبکې خبر یا تبصره په چا بده لګېدلې ده نو سمدستي پرې بریدونه کړې دي.
ډېر زیات تشدد شوی دی په اسلام آباد کې. که څوک غیر آئینی اقدام کوي نو د دې مونږه صحافیان وکیلان سیول سوسایټي او قسم چې پولیټیکل پارټي خلاف دي دغه سیمونګم خلاف یو مونږ وایو چې په پاکستان کې جمهوریت مضبوط کړئ شي.
د پیښور پریس کلب صدر ناصر حسین مشال ریډیو ته وویل چې په کار ده د پاکستان رسنۍ د خپل منځي اختلافاتو نه ډډه وکړي او ټولي رسنۍ د آزاد صحافت او جمهوریت د پیاوړتیا لپاره کار وکړي.
په دې وخت زموږ میډیا تقسیم ده. یو پارټي سره ملاو دي بل پارټي سره ملاو دي. په دې کې چې کوم تقسیم به کړه لوکنه نو تاسو په پته ده چې والو مونږ خپل چې کوم ملګری دي هغه خاص کو چې میډیا اونرز یا د خاص کو چې په دې باره کې یو پیج باندې راشي او خپل چې کوم ازادي صحافت تحریک څنګه دی لپاره زموږ لاس مضبوط کړي چې کوم حکومت تشدد کړي دا یا بل پټه تشدد کړي دا د کسان بے نقاب شي او د سزا ملو شي.
دا یادونه ورده چې په اسلام آباد کې د عمران خان او طاهر القادری د مظاهرو په لړ کې پاکستانی رسنۍ د اختلافاتو ښکار دي او ځنی رسنۍ د عمران خان او طاهر القادری په حمایت کې خبرونه او تبصرې خپروي او ځنی د میا نواز شریف او پارلیمان حمایت کوي او د رسنیو ترمنځ د دې اختلافاتو لوجی د خبريالانو ژوند د خطر سره مخامخ شوی دی. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څو به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیره هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو څو ورځې وړاندې د پاکستانی طالبانو لخوا د پیښور پوهنتون د وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان د خوشي کېدو خبرې د پښتنه را پیدا کړې چې ګنې د طالبانو او د پاکستان حکومت ترمنځ د امن خبرو بهیر په خفیه توګه روان خونه دی. په دې اړه مجید بابر جوړ کړی دا رپورټ اورو.
سکه هم د پاکستان د پوز د مطبوعاتو ادارې ویلي دي چې سلور کاله مخکې تختول شوی د اسلامي کالج په هنتون په خوانی وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان د یو پوزي اپریشن په نتیجه کې خوشی کړل شوی دی. خو پاکستانی طالبان دا وکوي چې پروفیسر اجمل خان یې د حکومت په قید کې د خپل دریو ملګرو په بدل کې خوشی کړی دی. د دې دعوی له امله اوس دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو کوم عمل ناکام شوی و په خفیه توګه خو روان نه دی. د دې پوښتنې په ځواب کې طالبانو سره د خبرو اترو د پخوانی حکومتی کمیټه غړی رستم شاه مومند وای
د پروفیسر صاحب اخلاص یزل چې کوم دی او په دې باندې چې یو دولتي بیان نه ورکول د دې د اخکاری چې یو چینل شتا او دا غې نتیجې مونږ ته روښانه ښکاره شوې نو پروفیسر د خپل دا خبره کوي چې آتا مطلب دا چې هغه ته هم ویل شي چې خبرې مکو نه دی آتا او نه د دولت د طرفه څخه خبر راغلی دا دې مطلب دا چې هغه یو بیت چې نه کار کوي او زه فکر کوم چې دا یو خبره ده
دا چې د پروفیسر اجمل خان په بدل کې د طالب وسلوالو کوم بندیان خوشی شوي دي د دې نمونه خو په هغه فهرست کې شامل نه و چې سمو د مخکې د خبرو اترو د بهیر پر مهال د طالبانو لخوا د مذاکراتي کمیټه یو غړي مولانا یوسف شاه حکومت ته حواله کړی و د دې پوښتنې په ځواب کې مولانا یوسف شاه وایي خو اسلام آباد کے خبریال طاہر خان بیاوائی چې کسو هم د طالبانو حکومت ترمنځ د مبینه خفیه مذاکراتو سے ثبوتونه نشته خو د خبره د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو له امله د پاکستانی طالبانو د محسود ډلې د حکومت سره تعلقات په خکیدو دي او د خبره د پروفیسر اجمل خوشی کېدل هم د دغه لړۍ یو برخه ده
حکومت یا فوج یا طالبان خدا خبر نه کی چې دی لکه د خبرو هغه پروسه عمل چې کوم شروع شي هغه اوس روان دی خو د طالبان مشر خبره کی چې یو کال د دې په دې موضوع باندې خبرې روانې وي نو په یو کال کې صرف فقط د بندیانو مسله به هیڅ کله هم نه پاکستان کې دا یو بدقسمتي پاتې شوې ده چې ډېر شیان روان دي خو هغه د خلکو نه هغه د پارلیمان نه د هغې نه پټې پاتې کېږي اور بشر انگیز پروفیسر اجمل خبر ابانی حکومت دے ریادیو غیر واضح بیان ورکڑے دینو دک کریں گے دخل کو اگر شکون ہم جاتی گی اور کم معاملات حل کی گی مدارے پزر رکیلی شیغنون ان پیچی لکی گی
دا سیڈون کو پا نظر کسو ہم دا طالبانو حکومت ترمین دا پڑاگا یا پا خفیت ہوگا دا کم رابطو ثبوتون نشتا خود دوی پا خبرات دا کل نچی دا ضربی عزب پناما پوزی عملیات پیل شوی دی پا پاکستان کی دا طالبانو لخوا دا تشدد لڑائی تر ډیره حدا کم شوی دا
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویو شپږ سوا یوشت او په شارټ ویو یا لنډو سپو
2113 3315 3240
او د انټرنیټ لاره
په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې
پاکي صافي اوریدل شي
اوریدونکو تمه دا چې د امریکا په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نن په کابل کې د افغانستان د انتخاباتي لانجې او د ملي وحدت حکومت جوړېدو په اړه له بیلابیلو خواو سره خبرې وکړي په دغه اړه تفصیل د احمد شیبر په رپورت کې ورو
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ډوګ فرانتس پرون په داسې ورځ کابل ته ورسید چې یو ورځ مخکې تر دې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم خبرداری ورکړی و که چیرته د دوی غوښتنې د سیشن بی تر ورځې ونه منل شوي دوی به د رایو د تفتیش له بهیر په بشپړ ډول ووزي او د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو له خبرو به هم خپل استازي وباسي د فرانتس لراتګ وروسته د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم له لوري د ملي وحدت د حکومت له خبرو او د رایو د تفتیش له بهیره د بایکاټ خبره ځنډنې شوه او د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم یو ویاند مسلم سادات فرانس پریس اژانسته وویل چې ټاکل شوی وه چې د ټاکري سربلا جل پاړه د دوی مشر په کابل کې خبري غونډې ته خبرې کړې وای خو د دې لپاره چې له یو شمېر سفیرانو ملګرو ملتو او نړیوالې ټولنې سره خبرې کړې دا کانفرنس وځنډول شو خو د دې سربلا جل پاړه د اشرف غني احمدزي په مشرۍ د تحول او تداوم د انتخاباتي ټیم ویان فیض الله زکی په کابل کې خبریالانو ته پرون وویل چې انتخابات ملي پروسه ده او د یو ټیم پریکړه دغه بهیر نشي بې اعتباره کولای په کابل کې د امریکا سفارت پر ټویټر په یو خبره کړی پیغام کې لیکلی دی چې د افغانستان دواړه کاندیدان باید د ملي وحدت د حکومت لپاره په خپل ژمنه ودرېږي ځکه چې دغه حکومت د دې هیواد د ثبات او امنیت تضمین کولی شي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د دوی مرستیال فرانتس به د خپل سفر په ترڅ کې په افغانستان کې په سوله ایز ډول د واک د ډیموکراتیک انتقال بشپړ ملاتړ وکړي د بهرنیو چارو د وزارت د اعلامیې له مخې به د رایو د تفتیش په برخه کې د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری پر وړاندیز ټینګار وکړي څو له قانون سره سم نتیجه واخیستل شي او د ملي وحدت د حکومت په برخه کې موافقه وشي
د احمد شیبر رپورت موردو لسنی می بجی کی دون کی دوریدونکو د مجید بابر نه به لن خبرونه وره
د پاکستان په پارلیمان کې د اپوزیشن ګوندونو یوې جرګې تیره شپه د عمران خان او طاهر القادری سره د ملاقات لپاره ویلي دي چې عمران خان او طاهر القادری راضي شوي دي چې د حکومت سره خپلې جنډې د خبرې تر بیا پیل کړي. په داسې حال کې چې په زرګونو مظاهره چند د وزیر اعظم نواز شریف د مستعفي کېدو غوښتنه کوي، د پاکستان په پارلیمان کې اکثریتي غړو د هغه ملاتړ کړی دی. په کراچۍ کې نن سهار د پولیسو په یو پوسته برید کې درې پولیس والا ژوبل شوي دي. پولیس چارواکي وایي پیښه د کراچۍ په حساسه سیمه نرسري کې هغه مهال مخې ته راغله کله چې نامعلوم وسلوالو د پولیسو په ځای پوسته د لاسي بم برید وکړو. د دې پیښې پرته تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو اداره دعوه کوي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عضب عملیاتو په ترڅ کې تر دا مهال 917 وسلوال وژلي او یو سل سوار لسنو گرفتار کړي. د پاکستان د پوز د دې دعوه په اړه تر دا مهال وسلوالو طالبانو خپل دریځ نه دی بدل کړی. ټاکل شوی ده چې سبا د ناټو مشران د برتانیې په ویلز کې غونډه وکړي. د نږدې څلوېښتو هیوادونو د مشرانو د دې غونډې د ایجنډې په سر کې د افغانستان موضوع شامل ده. سعودي عربستان وایي چې هیواد دننه او بهر یې د بریدونو کولو د سازش په تور 80 کسان نیولي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما عراق ته د نورو درېنی موسو امریکایي پوځیانو استولو حکم کړی دی. تیره ورځ سپینې ماڼۍ په یو بیان کې عراق ته د اضافي پوځیانو لیږلو اعلان وکړ. زیاته یې کړه چې دغه پوځیان یې په عراق کې د خپل ډیپلوماتیک ودانو او عملی د حفاظت لپاره استولي دي. امریکا وایي چې په سومالیا کې د هوایي بریدونو هدف چې د الشباب وسلوالې ډلې مشر احمد عابدي غودان و. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کیربي وویل د تیر ګل د ورځې د هوایي برید نتیجه تر څیړنې لاندې ده او دا حمله د ځانګړو ځواکونو له لوري د بې پیلټه او عادي جنګي الوتکو له لوري وشو.
لن خبرونه مو د مجید بابر نه اوریدل. اوس د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو غټکی په اسلام آباد کې ل خپل خبريالي رابعه اکرم خان اور
جنگ رسپان خپل ادارې کې دي کې 13 ورځې پارلمان په مشترکه اجلاس کې د آئین بالادسته او جمهوریت نظام جاری ساتلو باندې د کم اتفاق اظهار وشو. د هغې نه هغه خدشي ډېر حد پورې لري شوې کمی چې د تحریک انصاف او عوامي تحریک درنونه پیدا شوې وي. ادارې په وینا کدا درنې د آئین او قانون په حدودو کې وي نو غونډ کام به دومره د مشکلاتو ښکار نه وو. ادارې مخکلي کې دواړو احتجاج کوونکو ګوندونو انتظامیه د باور ورکړی وو چې دا غي لړخه به د امن او امان مسله نه پیدا کیږي، خو ملندا سیونه شو. ادارې وای دا شان د تیر اتوار په ورځ د کور کمانډرانو غونډه هم وشوه چې حکومت ته یې مسلې په سیاسي طریقو د هوارولو مشوره ورکړه. ادارې لیکي په دې ټول وخت کې تحریک انصاف او عوامي تحریک مشرانو دا تاثر ورکولو چې اغې ته په دې غونډ عمل کې د فوج حمایت حاصل دی. ادارې زیاتوي په دې حالاتو کې د پارلماني ګوندونو مشترکه اجلاس کې د آئینی او جمهوریت نظام د حفاظت د عزم اظهار وشو او دا خبره ثابته شوه چې پارلمان د ریاست د ټولو اوچته اداره ده. ادارې لیکي حکومت او آئینی نظام خلاف په تحریک کې د فوج نوم څنګه استعمال شو نو اوس دا د فوجي مشورولې فرض دی چې بغیر د سرزنډه دي تحقیقات وکړي او کوم خلکو چې داسې وکړل د هغې خلاف دې ضروري کاروایي وکړي. مشرک رسپانه خپل ادارې کې لیکي د پیښور په باچا خان انټرنیشنل ایرپورټ یو ځل بیا په یو کارګو جهاز ډسې کول نه پس د شپې اجازه نه چلولو فیصله شوې ده. ادارې لیکي په کارګو جهاز یو وار بیا ډسو نه پس خیبر پښتونخوا حکومت په هوایي ډسو پابندۍ سره سره بډبیره، پشتخره، تاکال او شاخوا سیمو کې قانوني او غیر قانوني اسلحه لرونکو خلکو تفصیلات د جمع کولو فیصله هم وکړه. ادارې وایي له بده مرغه تر څو پورې چې یو سنگینه پیښه مخې ته نه وي راغلي په هغې د حکومت له خوا توجه نه ورکړی کیږي. ادارې زیاتوي سوال دا پیدا کیږي چې د پی آی ای جهاز د پیښې ککړ خلکو د نیولو او د سزا څه وشو. که هغې نیول شوې وي نو داسې بله پیښه به مخې ته نه راتله.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د واشنگتن پوسټ ورسپانې په لیکنه کې راغلی د پاکستان په اړه داسې اندېښنې موجود دي چې ګنې دا 43 کروڑ آبادۍ د هیواد لیوه غیر یقیني وضعیت سره د مخامخېدو پر لور روان دي. بلخوا د نیویارک ټایمز ورسپانې په لیکنه کې ویل شوی په پاکستان کې د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ د روانې جګړې له کبله په دې هیواد کې د پولیو رنز د لمنځه وړلو هڅې زیانمنې شوې دي. د دواړو مقالو مهم ټکی له اسرار عالم مومند اورو.
واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي په داسې حال کې چې د پاکستان وزیر اعظم نو شریف پر ضد احتجاج په دریمه اونۍ کې داخليږي، نو شریف هڅه کوي چې د څه باندې یوې لسیزې تر ټولو لوی سیاسي بحران څخه ځان وباسي. په څه باندې یوه اونۍ کې دغه مظاهرې د پاکستان زیاتره لویو ښارونو ته خورې شوې. او داسې ګنګوسیانې وي چې کېدای شي پوز مداخله وکړي او وزیر اعظم نواز شریف په مستعفي کېدو مجبور کړي. خو پوز ویل چې د دوی اداره غیر سیاسي ده او په ښکاره د جمهوریت ملاتړ کوي. په تېرو یو کال کې داسې اشارې ته سترګو شوي وي چې د نواز شریف لخوا له هند سره د کاروباري اړیکو غځولو هڅو او د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد د مقدمې چلولو له وجې پوز خفه شوی. بلخوان یو ټایمز ورسپانه لیکي په پاکستان کې د وسلوالو امنیتي سرتیرو ترمنځ د جګړې له کبله په دې هیواد کې د پولیو مرض په مکمله توګه د لمنځه وړلو کمپین ته زیان رسیږي. په مقاله کې راغلي دی پاکستان د پولیو وایرس یوازنۍ پناګا جوړیږي. سږ کال تر دې دمه 119 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د پوځي عملیاتو له کبله د بېکوره شوو 100,000 خلکو څخه د هیواد نورو برخو ته د پولیو وایرس د خورېدو ویره څرګندېږي. زیاتره د پولیو کیسونه په وزیرستان کې مخې ته راغلي دي چېرته چې ځینو وسلوالو ډلو د کال 2012 راهیسې د پولیو ضد په څاڅکو ورکولو بندیز لګولی دی. که څه هم د سیاحت کارکوونکو د وزیرستان په بیلابیلو برخو کې په لارو کې جوړ په امنیتي پوستو کې د کډوالو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل، خو د دې باوجود د پولیو کیسونه مخې ته راځي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اردوونکو د انټرنیټ لاره یو ویډیو خبره شوې چې پکې د اسلامي دولت وسلوال ښکاری چې د امریکایي خبريال سټیفن ساتلوف سر پرې کوي. دا تر دوه اونیو په لنډه موده کې دویم امریکایي خبريال دی چې د داعش په نوم وسلوال یې حلالوي. په دې اړه د سپینې ماڼۍ عکس العمل د مشال رادیو د خبر د څانګې په رپورت کې له احمد شیبر اورو.
د امریکایي خبريال سټیفن ساتلوف د سر پرې کولو ویډیو پرون خبره شوه چې پکې یو دیش کلن ساتلوف په یوه دشته کې معلومی شي چې نارنجي جامې په تن دي. یو وسلوال چې مخې پټ کړی دی په ویډیو کې ښکاري چې د اسلامي دولت پر وسلوالو د امریکا بریدونه غندي او د ساتلوف غاړه پرې کوي. وسلوال بیا بل برمته شوی معرفي کوي او وایي چې دا ډیوید هینس نومي شو د بریتانیا دی. وسلوال حکومتونو ته خبرداری ورکوي چې د اسلامي دولت پر ضد د امریکا له اتحاد ووځي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې امریکایي چارواکي د دې راپور څېړنه کوي. د دې وزارت ویاندې جین ساکی د ویډیو تر خپرېدو وروسته په واشنگتن کې رسنیو ته وویل موږ د یوې ویډیو راپورونه لیدلي دي چې ادعا کوي د سټیفن ساتلوف په نوم یو امریکایي د شام او عراق د اسلامي دولت د وسلوالو له لوري وژل کیږي. استخباراتي ادارې به ژر تر ژره پر دې کار وکړي څو حقیقت معلوم شي. که چېرته دا ویډیو حقیقي وي نو موږ له دې وحشي عمل څخه چې د یو بل بېګناه امریکایي ژوند اخلي پوزې ته رسېدلی یو. د ساتلوف له کورنۍ سره هم درد یو او کله چې نور معلومات ترلاسه کړو هغه به هم خبره کړو. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون د سر د پرې کېدو غندنه وکړه او هغه یو مخوابدونکی او ناوړه عمل وباله. ساتلوف دوهم امریکایي خبريال دی چې د اسلامي دولت د وسلوالو له لوري په چاقو د سر د پرې کېدو فلم ښکاري. لومړی ویډیو د اگست په شلمه خبره شوه چې پکې د جیمز فولي سر پرې کړ. هغه وخت یو سړی چې مخې پټ وو خبرداري ورکړی وو چې واشنگتن په عراق کې پر دوی له هوایي بریدونو لاس وانخلي ساتلوف په هم ووښني. د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې جین ساکی د دې سوال په ځواب کې چې د داعش یا د شام او عراق د اسلامي دولت وسلوال به امریکا وځپی وویل پرته له شکه چې موږ غواړو چې داعش له منځه یوسو خو دا د یوې شپې هڅه نه ده. ساتلوف د ټایم مجلې لپاره او د نېشنل انټرست او فارن پالیسی خبرونو لپاره خبريالي کوله. د 2014 کال په اگست کې په سوریه کې برمته شو.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د افغانانو لپاره د بشر د حقوقو اروپایي بنسټ په نوم یوې ټولنې غوښتنه وکړه چې د انګلستان د ویلز په غونډه کې د نړیوالې ټولنې د مرستو په عمل کې دوه ټینګار وشي. د بنسټ د سیشن به پروس په کابل کې خبری غونډه درلوده او افغانستان څخه د نړیوالې ټولنې په اوږدمهاله مرستو او ملاتړ ټینګار کاوه. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان هم حکومت ته سپارښتنه کوي چې د ویلز په غونډه کې باید د افغان امنیتي ځواکونو د تقویت لپاره د مرستو راجلبولو لپاره کوشش وکړي. یوسف زدران د موضوع پاړه رپورٹ لري.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی د ناټو مشران ډیر ژر د ویلز په ښار کې غونډه ولري، یو شمېر افغان مدني بنسټونه د ناټو لغړو هیوادونو غواړي چې په دې ناسته کې د افغانستان سره په اوږدمهاله مرستو بیا ټینګار وکړي. د افغانستان د خلکو لپاره د بشر حقوقو اروپایي بنسټ یو له همدې ټولنو څخه ده چې وایي د نړیوالې ټولنې څخه پرته افغانان د امنیت د تامین او تروریزم سره د مبارزې توان نه لري. د دې بنسټ مشر ډاکټر نورالحق نسیمی د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې هم نړیوالې ټولنې د بشر د حقوقو د تامین او قانون حاکمیت لپاره په تیرو دیارلسو کلونو کې ډېرې مرستې کړې دي، خو افغانان لا هم د دوی مرستو ته ضرورت لري. ښاغلي نسیمی وویل افغانان اوس هم له ډېرې بېوزلۍ، د کار له نشتون، تاوتریخوالي او ناامنیو سره مخامخ دي. د افغانستان د خلکو او مدني ټولنو وړاندیز د ناټو له مشرانو څخه دا ده چې نړیواله ټولنه په هغو ژمنو ودرېږي چې په وروستیو دیارلس کلونو کې له افغانستان سره کړي دي. دوی باید د افغانستان په امنیت کې له موږ سره همکاري وکړي او د افغانستان په بیا رغونه کې زموږ سره صادقانه مرسته وکړي. د ناټو د مشرانو غونډه د پنځشنبې په ورځ د انګلستان د ویلز په ښار کې جوړېدونکې ده او د افغانستان حکومت پریکړه کړې چې د دفاع وزیر بسم الله محمدی به د افغانستان په استازیتوب په دې غونډه کې ګډون وکړي. دا ناسته به دوه ورځې دوام وکړي او تمه ده چې په لومړۍ ورځ به د غونډې ګډونوال په افغانستان کې د ناټو په ماموریت خبرې وکړي. په ورته وخت کې ټاکل شوي چې نړیواله ټولنه به په دې غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو سره د 4.1 میلیارد ډالرو په کلنۍ مرسته هم چې پخوا یې ژمنه شوې وه توافق وکړي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان حکومت هڅې پیل کړې چې د مرستو دا اندازه تر 5.5 میلیارد ډالرو ورسوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان د ناټو راتلونکي غونډه د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکي بولي او سپارښتنه کوي چې افغان حکومت باید د نړیوالې ټولنې څخه د مرستو پر راجلبولو ټینګار وکړي. افغان کارپو جنرال عتیق الله مرخیل ازادي رادیو ته وویل چې د ناټو په ناسته کې د افغانستان استازي باید له نړیوالې ټولنې څخه د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړي کېدو ټینګې ژمنې ترلاسه کړي.
اول تخویه دي نظامي نیروګانو یا امنیتي نیروګانو باید د افغانستان په حد کې تقویه شي چې هم په داخل کې امنیت تامین کړی شي او هم که چېرته عیاران په دوی باندې تعرض سره کړی شي دوی وکولی شي چې دفاع وکولی شي. اکمالاتي مسایل هم ته هم په تخنیکي لحاظ او هم په مادي لحاظ باید
سره له دې چې افغان حکومت هیله ښودلی چې د دوی ټاکلی استازی به د ناټو له ناستې ډک لاس هیواد ته راوګرځي، خو د چارو کارپوهان په دې باور دي چې په دې ناسته کې د ولسمشر ګډون خورا اړین و. دوی وایي که ولسمشر حامد کرزي یا نوی ولسمشر په دې غونډه کې ګډون کړی وای لاسته راوړنې به یې افغانانو ته ډېرې وې.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
اردوونکو پاکستانی دی نیوز انټرنیشنل ورځپاڼې د دې هیواد پر سیاسي، معاشي او ټولنیزو مسلو د لیکوالې ملیحې لودی یو لیکنه خپره کړې ده. دا وایي د پاکستان ډېرې ستونزې په دې هیواد کې د پخواني پوځي جنرال ضیاء الحق د حکمرانۍ د دورې زیږند دي. د دې لیکنې مهمه برخه له ملیحې امیرزاده اورو.
د نیوز انټرنیشنل ورځپاڼه کې لیکواله ملیحه لودی لیکي چې که څه هم د جنرال ضیاء الحق د مړینې له دوه نه زیاتې لسیزې وشوې، خو شاته یې له مصیبته ډک میراث پرېښی دی. دغه میراث نه یوازې د هیواد سیاسي، ټولنیز او اقتصادي ژوند متاثره کړی دی، بلکې د واکدارۍ یو داسې نظام یې مخې ته راوستی دی چې د څو کلونو نه دوام لري. د لیکوالې په خبره په پاکستان کې د ډېرو اوسنو مسلو تړاو د ضیاء الحق د دور له پالیسیانو سره دی. په مقاله کې لیکل شوی دی دا باید ومنل شي چې جنرال ضیاء الحق د ډېرې اوږدې مودې لپاره واکمنو او د ذوالفقار علي بوټو د پلویانو او مخالفینو ترمنځ د تقسیم نه ګټه پورته کړه چې په 1979 کې پوځي کودتا ممکن شوه. لیکوال لیکي جنرال ضیاء نه یوازې د بوټو د سیاسي مخالفینو ملګرتیا ترلاسه کړه، بلکې خپل کورنۍ پوزیشن یې په دې راټول کړ چې په افغانستان کې د شوروي اتحاد د یرغل په وړاندې د غربي هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړ. د لیکوالې په خبره که څه هم ضیاء الحق د بوټو پانسي ته لاره برابر کړه، خو د پاکستان پر سیاست د بوټو اثر پر لرې کولو کې ناکامه شو. لیکوال لیکي د جنرال ضیاء د کورنو او بارنو پالیسیانو له امتزاج سره په ملک کې اغیتوب او مذهبي تندروي زیاته شوه. د خپلې واکمنۍ په دفاع کې د اسلام له استعمال سره ضیاء الحق مذهب او سیاست په داسې طریقه ګډ کړل چې مقصد یې معاشره په مذهبي او فرقهییزو بنیادونو تقسیمول وو. لیکوال لیکي د افغان جګړې له امله په هیواد کې نور مشکلات پیدا شو، لکه د وسلو او مخدره موادو خورېدنه، د مدرسو جوړېدل او په یو لوی شمېر کې د افغان کډوالو پاکستان ته هجرت. په مقاله کې لیکل شوی دی چې د ضیاء الحق پالیسیانو سیاست او ادارو ته نقصان ورسولو. بلخوا د ضیاءالحق په دور کې اقتصاد ته هم تاوان ورسېدلو. په پاکستان کې د مالی او اقتصادي بحران ریښې دغه دور سره تړلې دي چې ملک قرضدار دی. د ضیاء په دور کې د ټیکسونو د نه اخیستلو سره بارنو هیوادونو نه قرضه اخیستلو طرف ته رجحان زیات شو چې ورسره د بدمرغۍ یو روایت جوړ شو. اوس یې نتیجه دا ده چې دغه نه پس پوځي او غیر پوځي مشرانو د اقتصادي اصلاحاتو پر ځای قرضو ته مخه کړې ده. لیکوال لیکي د ضیاء الحق سیاسي طرفداران وایي چې دغه په دور کې اقتصادي وده او سیاسي استحکام وو، خو په اصل کې شاته یو داسې اقتصاد پاتې دی چې په خراب حالت کې دی او یوه داسې ټولنه ده چې په ټوکړو کې تقسیم ده او پکې تشدد دی. بلخوا یو داسې نظام موجود دی چې ریاستي ادارې کمزوري دي او ښه کارکردګي نه ښایي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
او سوریدونکو تاندی هلی خبرونه درته وړاندې کوو چې داونه پکې د خیبر پختونخوا له ملکن سره د تعلق لرونکي وی شاعري او انزورګری خبري اوري. دا خبرونه ستاسو لپاره زما همکاري فرخندي اسد جوړ کړی ده.
اوریدونکو پتاند ایلی خبرونه کې موزه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د ځوان شاعر او انزورګر بریښنا شهزاد سره خبرې کوو.
بس یو دایره جوړ شي د لاغې د پاتې کړي دایره نه بخښه بهر قدم نه دی.
بریښنا شهزاد د ملکند تانی سره تعلق لري، هغه شاعري او انزورګری کوي. بریښنا په پښتو کې شپاړسم کړي او غواړي په ټولنه کې د تعلیمي پرمختګ او د ماشومانو لپاره کار وکړي. د خپلې شاعرۍ په اړه وایي:
تاریخ می د 2010 نه شروع کړی دا اټلټ کې لمنګ دا اصلي نسل کراچي کنه په لار لار باندې یو نظم دی کله وو او جما اکثر نظمونه دا سدي چې اوا دا غوښ سره سره هغه حالات باندې مطلب دغه چې کوم پسوات باندې جنگ روان وو 2009 کې هغه کې په هم لیکل او بیا د خوځو چې دلته د خوځو د سرکم زیاتی خورته نه شو ویلی، خو کوم د هغې باندې کوم پابندۍ لګېدلې دي نو په هغې باندې هم شته.
په 2009 کال کې کله چې د سواد د پوځي عملیاتو له وجې خلک بې کوره شول، نو بریښنا او د دې کورنۍ هم کډه کړې وه. دا وایي دغه یو سخت وخت وو کله چې دوی خپل کورونه پرېښودل.
په هغه وخت کې زما د 2010 امتحان وو. موږ چې دی نو حالت خپل ډېر زیات خراب شو. نو موږ روان شول ټول زما ورور په پېښور کې وو په بچا خان مرکز کې. نو هغې د هغه ځینه ګاډۍ راویسته موږ ټول بیا بس خو چې کومې جامې مو اوستې وې بس هغه جامې د چې کوم پېزار نو ول هغه پېزار دل روان شو موږ نو پېښور ته موږ تلل. نو هغه ټایم کې هغه کوم تاثرات شول نو هغه اوس په دې ټایم کې دومره زه نشم اکسپلین کولی ویل چې هغه لکه دومره ډېر زیات دي چې هغه دا وخت هغه دپاره بالکل پنیش باندې برابر دی. په هغې باندې ما یو مضمون هم لیکلی دی تقریبا 19 مخونه مضمون دی. او موږ بس روان شو هېڅ حیران حیران دی هر څه ته کتل چې پټن کې چې موږ به واپس بیا دلته کې راشو کنه دا هر څه به د قشان کې کیږي او کنه وي ما یو ورور دی چې ما ساتم. نو هغه چې دی هغه چې کوم مجسمه جوړ کړی دی نو هغه باندې خپل الماری کې چې کوم دی نو هغه چې ښه دی او هغه لکه کین چې هغه چې د خښتو دیوالې په څیر هغه سیماتیکو مطلب جن خو د طالبان د وژنه وو یا طالبانو فوجیان په یو بل کې نښتې ول خو بیا هم عوام په کې په منځ کې دل کېدو نو هغه هم پته نشي چې هغه باندې هغه ټایم باندې هغه باندې څه تېرېدل. خو بس ډېر زیات بل شان دي کې چل وو بس کوم د قیامت ورځ وه او چل به هغه خپل مجسمو پسې دیوال وهو نو موږ هم دیوال ورکړو او هم په خپله ډېر زیات بل شان دي کې وو. یو یو مجسمې ته به هغه کتل او ایښودل په المارې کې وو دیوالې پسې وهو موږ لاړل بیا پېښور ته موږ ته دیوال تقریبا هلته کې درې څلور میاشتې وم چې حالات لږ شان دي ښه شول بیا واپس راغلل کلي ته.
بریښنا وایي تیرو حالاتو د ملکنډ سیمې په تعلیمي پرمختګ منفي اثر کړی او ماشومان تر ټولو زیات د بدامنۍ او پوځي عملیاتو له وجې د ذهني پریشانو ښکار شوي دي.
تعلیمی نظام کو ډیر زیات ګډوډ شوی وو، وین کې ډیر زیات ټایم هم ځای شوی وو، او د وړو په ذهنونو باندې چې کومه د حالاتو هغه ویره خوره وه، نو د هغه ویرې سره سره خو یو ماشوم هم ستړي نه شوه کولی. که هغه د لسم ماشوم وو، که هغه د دولسم وو، که د څوارلسم وو، او که هغه د اول د ادنا ماشوم وو. زما یو کچ وراره دی، نو هغه تقریبا چې د څلور کالو خو د څومره وو، نو هغه هغه به په مخ باندې بم برا کې راګیل بشي، او زما بستی ور واغست، او کتاب مې اوس لږ ده، او زما بسته پاتې شوي د کور کې او ډېر زیات ده. نو چې لکه د هغې څلور پنځو کالو د هغې ماشوم په هغې ذهن باندې دا هر څه دومره خواره ول، نو چې د هغو نه کم لوی وي، نو هغوی خو به لکه ډېر زیات ذهني سکون یې بالکل ورک شوی وو، چې هغوی ستړي بالکل نه وکړي. او بیا چې کله امتحانونه وشول، نو اول خو ټول اسټوډنټانو وی چې مونږه لکه زمونږ ټایم ډېر زیات ځای شوی دی، نو تاسو مونږ له د سټډي دپاره لږ شانتي وخت نور راکړ، مطلب یو میاشت نور راکړ چې مونږ لږ شانتي کتابونه وګورو، نو بیا تاسو امتحان واخلی. خو هغه شانتي دې اونه شوه، نو هغه بیا چې د ډېر زیات خلکو الکان دی چې نه کېدې، خو نمبر ډېرې زیاتې کمې دی، په هغې باندې هم بیا ډېر وخت ماشومان ډېر بیا ویل چې لکه مونږ جنگ تر انصاف نه دی شوي، خو تر اوسه پورې هیڅ هم نه دی شوي.
برېښنا وای حالات که څه هم د مخکینه اوس ښه شوي دي، خو ولې جنکۍ اوس هم په تعلیم حاصلولو او یا روزګار کولو کې یو شمېر مشکلات لري، او باید په ټولنه کې په دې اړه د شعور او پوهې پیدا کولو لپاره زیات کار وشي.
لکه ډېر کم داسې کلی به وي چې په هغوی کې د جنکو په تعلیم باندې پابندي یا نور څه، خو په سوات کې او کم دلته زموږ د خپل علاقه کې دا دلته کې اوس ډېر زیات ښه دی، مطلب یونیورسټۍ ته هم جنکۍ ځي، کالج ته هم ځي، سلونه ته هم ځي، خو د هغې علاوه نور داسې پابندۍ د هغوی باندې شته چې هغه مونږ جنکۍ د مخکې تللو نه مطلب په لارې کې خنډان مونږ ته جوړ شوي دي، چې مونږ د هغوی په وجه باندې مخې ته نه شو تللی. مطلب لکه اوس دلته کې په کلي کې چې دی شاعر وي او که آرټسټ وي، داسې څه وي یا هغوی داسې طرف ته تلل غواړي هم، نو لکه د زنانو شاعر یا آرټ طرف ته راتلل ممکن نه دي، دلته ځکه چې په خپل نوم باندې فیسبوک نه شي یوز کولی، دلته کې اجازت نشته. هغې ته په جوړه هم یوز کیا هم هغه به په بدل نوم باندې کوي. فیسبوک خبرې کول یا تصویر خپرول خو ډېر لویه ګناه ده. بلې دلته دا چې مشاعرې یا اجلاس وي، که آرټ ایگزیبیشن وي، داسې څه وي، نو هغې نه جنکۍ نه شي تللی. نو لکه څنګه به مونږ زنانه به څنګه مخې ته تللو؟ دغه یو څو پاینټس دي چې په هغې په وجه باندې مونږ نه سره مخې ته تللی نه شو.
برېښنا وای د ټولنې مسلې او خاص کر ښځو ته ورپېښ مشکلات یې په خپل پینټینګس کې هم ښودلي، او اکثره شاعري هم پر دې کړې ده چې د یوې ټولنې د پرمختګ لپاره څومره ضروري دي.
کم درج میں اول نخی تنہ شکلے نو دا سے پینٹنگ شتا، او شاعری میں ہم دا سے نظمنا دا شتا، مطلب یا نظم دے اخول پنم باندھنے دا اوے زنانے نیچے کم خول تاو دے اوہا بس یو دائرے جوڑی شوی دا اوے دا پارچی کا دے دائرے نظم تو باہر قدم میں ایک دے، نو تا دی سے حوالہ باندھ پینٹنگ میں ہم سو شاعری میں دے ہم شتا.
برېښنا وای د غواړي د ماشومانو لپاره کار وکړي، د دوی په تعلیمي نظام او د صحت په شعبو کې خواله راشي، او خاص کر په تعلیمي نظام کې د یو ښه بدلون د راوستلو لپاره کار وکړي.
ارمانونه خو مې ډېر زیات دي، خو یو څو پکې داسې دي چې هغه زه په عملي توګه په خپله باندې پوره کول غواړم. مطلب د ماشومانو په ذهني صلاحیت باندې کار کول غواړم، ولې چې ماشومان نو ماشومان خو ټول یو شانتي دي، که هغه هندو دی که مسلمان دی که عیسائی دی، نو د هغو ذهني سطح چې کوم د هغو صلاحیتونه وي، که هغه آرټ طرف ته تلل غواړي، که شاعرۍ طرف ته تلل غواړي، که هغه ډاکټر جوړېدل غواړي یا هغه انجینیر جوړېدل غواړي، نو زموږ اکثر کورنۍ داسې وي چې د هغوی خپل د رویو د وجې نه چې دی نو د ماشومانو هغه صلاحیتونه بلکل بکې بلکل سمره والا زور کړي شي او هغه بلکل هغوی ته دن نه ختم شي. نو آرټ خو هم دلته کې هم لکه سکول کې زه کار کول غواړم چې په سکول کې د آرټ د پاره کوم چې دی ویل چې زه دې نه مخکې یو دوه هفتې زه دلته کې یو پرایویټ سکول ته د ټیچنګ د پاره تلم. نو هلته کې چې د هغوی د ډرایینګ پیریډ وو خو د هغوی د ډرایینګ استاد نه وه. نو ما هغې میډم ته وویم هم چې لکه زه ډرایینګ خو ویشم نو که ستاسو خوښه وي نو لکه د ډرایینګ د کلاسز به هم زه اخلم. نو هغوی ډېر په لکه ډېر زیات لکه څومره زما امید وو هغه شان چې هغوی د سره ما ریسپانس کړنه کړو دا خو اهم سبجیکټ نه دی او دا هغه په خپل کې په دې باندې مارکس دومره نه ملاویږي او یاد داس فیل کیږي نه یاسو. نو زه د هغې په هغې جواب باندې خو ډېره زیاته خفه شوم. بیا به تر ما له چنده هېڅ هم وکړم. هغوی وویل چې دا په اسلام کې ګناه دی یا په اسلام کې دا جوړول یا دا. نو ما ورته دا هم وویل چې فرض کړه اسلام کې د یو بندې شکل جوړول ګناه دی او دا منه دي. نو اول خو تاسو دا خپل جیبونه مه ګرموئ چې داسې کې پیسې دومره دی چې په هر یو لوس باندې خو د قیدیاعظم تصویر دی. نو هغه خو ګناه دی. نو هغه تاسو بیا ولې په جیبونو کې ګرڅوئ او خوشحالېږي ورته چې څومره ډېر وي درسره نو دومره ورته خوشحالېږي. بل دا چې په دفتر کې چې تاسو ناست یې دلته چې تاسو خامخا د علامه اقبال تصویر لګولي یا د قیدیاعظم تصویر لګولي یا داسې نور څه کوم چې اهم کسان یې د هغوی لګولي نو دا خو هم بیا ګناه دی چې تاسو مخامخ ځان ته او تاسو روزانه راځي او په هغې باندې تاسو نظر لګي. نو بیا هغه لکه انچرک شوه بیا وی چې نه دا خو اصول دي او دا خو د سکول او د دې دا دي او دا دي. نو ما ویل چې څنګه دا اصول دي نو بیسې دا هم د ماشومانو سبجیکټ دی دا ولې تاسو هغوی ته مې خیا لګم. بیا د مرګړو ما شو نو بس هغه بیا چې ناچوړو هم شو نو هغه وجې نه ما هغه جواب پرېښودو سیاته توجه نه کېده. نو هم بس دغې اړخ ته دی چې د ماشومانو باندې کار وکړم د هغوی چې کوم طرف ته هغوی تلل غواړي هم هغې طرف ته هغوی لاړ شي چې د هغوی کوم د خوښې سبجیکټ وي او په هغوی کې هغوی مخې ته لاړ شي نو هله به هغه څه ترقي وکړي او موږ به لا یا زموږ نسلونه نه لا راروان خلکو له به هغوی څه څیزونه ورکړي. په دې سلسله کې وخت په وخت موږ په خپل کور هنر کور کې د آرټ پروګرامونه هم کوو او زما خواهش دا هم دی چې پسکزن کې دا کار مخکې بوزو او په دې خپل خواهش باندې په عملي توګه باندې کار کول غواړم.
برېښنا وای تعلیم د هر ماشوم هلک او جنې بنیادی حق دی نو باید څوک هم د دغه حق نه محرومه پاتې نشي.
زه به پښتنو ته دا پیغام ورکول غواړم چې هغوی کم فیمیلس چې دي کم جنکۍ چې دي کم ماشومان چې دي که د هغوی د سکول نظام د سکول سیستم اوس ښه شوی دی مطلب د هغوی ذهن دومره مچور شوی دی چې هغوی خپل ماشومان سکول تللی دي او د هغوی نه علاوه د سکول نه علاوه هم چې داسې پروګرامونه وي چې هغوی به جنکو له اجازت ورکول پکار دي چې هغوی په دا پروګرامونو کې حصې واخلي. خو فرق که داسې کېدی هم نه شي نو موږ له پکار دي چې په کور کې یا داسې ځان له یو ګروپ جوړ کړو صرف فیمیلس کې وي چې هغوی را یو میاشت کې یو ځل وي که کال کې یو ځل وي که هفته کې یو ځل وي چې هغوی را غونډېږي او په ادبي ټاپکس باندې بحث کړی دی. یو بل سره که ادبي که د آرټس دپاره وي یا په معاشره کې چې کوم څه موږ راځي چې دا کار غلط دی د هغې دپاره آواز اوچتول غواړي. پکار دی چې موږ داسې پروګرامونه ځان جوړ کړو او داسې ګروپونه ځان جوړ کړو چې هغوی راغونډېږو او موږ خپل په یو بل کې ډسکشن کوو او بیا موږ په خپل کورونو کې خپل نور سره ډسکشن کوو که موږ سکول ته لاړ شو هلته کې په سکول کې د ټیچر سره دا خبرې ډسکس کړو نو زموږ دا پیغام به بالکل ورو ورو خپرېږي او کم خلک چې دي نو چې کم مطلب چې دا ګناه دی چې جنۍ وي دا کار نه کوي او دا دې نه کوي نو چې دا ذهن چې دی نو دا بالکل کولاو شي چې څنګه الک له حق ورکول پکار دي څنګه د هغو سوچ دی چې جنۍ هم د هغوی له هم خپل حق ورکول پکار دي د هغوی سوچ هم هغه شان دي چې دی څنګه چې د الک سوچ دی نو یو الک له ولې په هر یو سیس کې برتري ورکولی شي او یو جنۍ ولې په هر یو سیس کې لاندې پاتې دي شي ټول ته دا میسج ورکول غواړم چې هغوی دي دا بېځایه پابندې بالکل ختم کړي او خپل سوچ کې بالکل مچور کړي او خپل سوچ یې د ازادي ورکړي چې په پوره دنیا کې خپل سوچ لګوي او واپس راځي او د دنیا معلومات هغه لور کوي چې په نور ژوند کې څنګه څنګه چل دی یا څنګه حالات یا څه دی یا څه دی نو چې موږ پښتانه هم مخې ته لاړ شو.
دا واد دی اونې تان دی هلی خبرونه ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای پامان.